دا مشال رادیو دا او د محل په خبر کې د غرمې 12 بجې دي د مشال رادیو په دې خبري غړې کې زه نجیب عامر د تهر کلې ویم پرونه خبري غړې کې د پاکستان خیبر پختونخوا قبایلی سیمو افغانستان په اړه راپورونه شنن یو ځانګړي راپورونه در خبرو خو تر ټولو اول تازه خبرونه له ګل ایاز نه
پاکستان کی مخالف و سیاسی گنجنوں نے ملی امنیت تھگلاری پر منظوری نیوکی کڑی پر شمالی بلوچستان کی وسلہ والو یو پولیس والا وجلے او دا روختیا نړیوال سازمان دا کرونا وائرس اومیکرون بڑی پاڑا جوری اندیخنی سرگندی کڑی دا خبرونو تفصیل دا پاکستان په پارلمان کې ځینو مخالفو ګوندونو د وفاقي کابینې لخوا د ملي امنیت تګلارې منځوري رد کړې او ویلې دي چې باید پارلمان په اعتماد کې خسر شوی وي. د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر پر 28مه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منځوري ورکړې وه. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلی غړي احسان اقبال پر مشوره لوي تویل چې ملي امنیت تګلارې ځکه مخالفت کوي چې دا د بندو دروازو تر شا منتخب استازو سره بغیر له مشورې جوړه شوې د زیاته کړه.
دیکھیں جو قومی پالیسی ہے
گورے قومی پالیسی حل قومی وی چدا ہغی پجوڑے دو ٹول متعلقہ خلق سرا سلا مشورہ وشی حکومت چ کما قومی امنیتی پالیسی جوڑا کڑ دا ہغا نہ پ پارلیمان کے پر بحث شوی دے نہ ددی پاڑا مخالف گندونا پ اعتماد کے خستل شوی دی.
دا پیپلز گوند سینیٹر بیرام تنگی بیا مشال ریتو ویل چھ واکمن تیریک انصاف گوند اخلاقی او سیاسی ذمہ واری جوڑے گی چھ لوٹول گوندونو سرے سلا مشورہ کڑے وے. خدا واکمن تیریک انصاف گوند سینیٹر فدا محمد دا مخالف گوندونو نیو کی رد کڑی او وای دغه گوندونو د ہواد پر امنیت هم سیاست کوي او ور سره د سلامتی فکر نشتا. د شمالي بلوچستان په امیرلي کې پرون نامعلومه وسله والو یو پولیس سرتیری وجلې. د پولیسو مشر عتیق حسین پرون مشال ریتو ویل چھ امیرلي چوک کې پولیس والا سیف الله باندې په موټر سایکل سپرو وسله والو برید وکړ او لپی خزای په تیخته کې بریالي شو. پولیسو د نامعلوم وسله والو پر ضد مقدمه درج کړې ده. تر دې مخکې د دسمبر پر 6مه او 8مه په میرلي او ایدک سیمه کې وسله والو په دوه جلا جلا بریدونو کې دوه کسان وژلي او څلور پولیس سرتیری ژوبل کړي وو. دغه بریدونو ذمہواري چا نه منلې. په 2021 کال کې په شمالي وزستان کې درې شپې ته هدفي بریدونه شوي چې یو شمېر ولسي وګړو او امنیتي سرتیرو ته زیان اړولې دي. دا خبر پختونخوا د صحت محکمه کې د کورونا وایرس او وبا د سار دفتر مشر وای د کووینولس او واکسینو خستو لپاره د شناخت کارډونو لرلو شرط ختم شوه. ډاکټر اکرام الله پرون مشر لوتی ویل دوی هڅه کوي چې د صوبې ټول هغه وګړي واکسین کړي چې عمرونه له 12 کلونو پورته دي. د مول ځات کړه چې په صوبې کې د واکسینو بهیر په خډول روان دي خو په قبایلی سیمو کې شمالي بلوچستان او جنوبي بلوچستان کې ځینې ستونزې موجود دي. په رښتیا کې داسې راپورونه خبر شول چې ګواکې د قبایلی ضلعو زیاتره وګړي په تیره خزي د شناخت کارډونو نه لرلو له وجې د کووینولس واکسینو له خستو پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صحت ملي ادارې دا دسمبر پر 28مه ویلی وو چې په ټول هیواد کې د کرونا وایرس نوې بڼې اومیکرون 15 اویا کیسونو تصدیق شوی دی. په کابل کې د چین یو شمیر امرستې پر بیوزلو میرمنو ویشل شوی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنۍ او سلاکار عبدالباسط انصاری پر مشال ویل چې دغه امرستې هغه زورو میرمنو ته ورکړل شوی چې په خپله د کورنۍ او سرپرستی کوي او ډېر مشکلات لري. دغه په خبره په دې کې جامع او ریجی دي. ښاغلی انصاری له نورو هیوادونو هم غوښتل چې لغوانانو سره بشری مرستې وکړي. ملګرو ملتونو په یو نوی راپور کې څرګنده کړي چې په روان جمی کې خای 23 میلیون نه افغانان ونه توانیږي چې خواړه ترلاسه کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان مشر خبرداري ورکړي چې د کورونا وایرس اومیکرون او ډیلټا بڼه به په ګډه نړۍ له یو سونامي سره مخامخ کړي. سازمان دا خبرداري په داسې حال کې ورکړي چې په امریکا، فرانس او برتانیا کې اومیکرون بڼې قضیه په زیاتېدو دي. د جانس هاپکینز پونتون له شمیرو سره سم په امریکا کې د دسمبر پر 9مه د کووینولس ناروغۍ قضیو شرح په 2 ورځو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېده. د فرانس روغتیا وزیر پرون بیا ویل په دغه هیواد کې د نوو کیسونو ورځنی ریکارډ ثبت شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویل چې له دسمبر 2 تر 8 پورې په 2 ورځو کې په ټوله نړۍ کې 6.55 میلیون کیسونه ریکارډ شوي دي. دا د وبا له پیل راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده. داو د مشال اړوند خبرونه
د ګل ایاس چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې زموږ ځنی مهم رپورټونه ده. دا سر رپورٹ مند چې په پاکستان کې ځنی مخالف ځنو مخالف او سیاسي ګوندونو د ملي امنیت تګلاري باندې نیوکه کړې وای حکومت پر سره په دې لړ کې سلا مشوره نه ده کړې. د قبایلی زلو د پروژو ملازمینو د حکومت هغه اقدام هرکلی کړی چې د دوی نوکری مستقل کولو لپاره قانوني مسوده تیار کړی ده.
دا مونږ ریګولرایز شو نو ان شاء الله د ټولو مسلې نو به مونږ ته چټکارا حاصل شي. نو دې کې به مونږ 3449 کسان د پټا کسان هم ریګولر شو.
هلته په سواد کې د زمرودو کان تړل کېدو له وجې کارخان کیندونکو له بیروزګارۍ سره مخامخ شوی دی.
وینه پس چې دینو بیس چې ختم شو نو 21 کې چې دینو د کان نه مسلې د شروع شو کله بل کر آزادو کله به کې اکشن کړي درې دي کسر خو به کې اکشن یو شو هغه کینسل شو.
د خبر پختونخوا د روغتیا محکمې د کووېډ 19 واکسین اخیستلو لپاره د شناختی کارت شرط ختم کړي. شنن کې وایي د ناسمو ګنګوسو له وجې خلک واکسین ته زړه نازړه دي.
زیات تر د افواګانې چې کوم خوريږي نو د مین وجه دا ځکه چې خلکو سره خو دومره علم نشته هغه خو پوهیږي نه. مونږ خو په کمیونټي لیول باندې خپل کوششونه کړو.
په دې خبري غړي کې ځنې نور مهم رپورټونه موریدای شي نو که وخت لري را سره پاتې شي. دا مشال رادیو ته په میډیم ویو شپږسویش د واکمن ګوند تحریک انصاف مرکزی کابینه د قومي سلامتۍ د پالیسۍ منځوري ورکړې ده. د قومي سلامتۍ د پالیسۍ د 2022 کال نه د راتلونکو 15 کلونو لپاره ده. خو د حکومت مخالفه ګوندونه وایي د هغوی سره چا په دې مهمه مسله کې مشوره نه ده کړې نو ځکه پر ضد اوس هغوی په احتجاج دي. د اپوزیشن ګوندونه وایي د بندو کمرو تر شا شوې پرېکړې به هغوی هیڅکله ونه مني. له پېښوره شبیر جان د نور تفصیل سره.
دا دسمبر په 20 منیټه د پاکستان نېشنل سکیورټي کونسل او بیا په 28 دسمبر د پاکستان تحریک انصاف حکومت مرکزی کابینه د 2022 نه تر 2028 پورې د قومي سلامتۍ پالیسی منځوري ورکړه. خو مخالف ګوندونه د دې مخالفت کوي او وايي په احتجاج دي. دوی وايي ځکه مخالفت کوي چې پارلیمان کې ناست مخالف سیاسي ګوندونه د هیڅ نه حکومت نه دی خبر کړي چې دا پالیسی چا او څه لپاره جوړه کړې ده. دا پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلی غړي او پخوانی وفاقي وزیر احسان اقبال د دسمبر په 19 مشال لیډو ته ویل چې قومي پالیسی هغه ته وایي چې د قوم په پوره نمائندګۍ جوړ شي نه چې په بندو کمرو کې سو کسان.
دیکھیں جو قومی پالیسی ہے وہ تبھی قومی ہوتی ہے کہ جب اس کو بنانے میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشن کی جائے. حکومت نے جو قومی
گورے قومی پالیسی حل قومی بھی چدا ہغی پجوڑے دو ٹول متعلقہ خلق سرا سلا مشورہ وشی. حکومت چکم قومی امنیتی پالیسی جوڑا کڑ دا ہغا نہ پا پارلیمان کے پر بحث شوی دے نہ ددے پاڑا مخالف گندونا پا اعتماد کے اغستل شوی دی. بندو کمرو کے چکم پالیسی جوڑ شی ہغی تا قومی نشی ہوئے رے تر سو چھ ٹول متعلقہ خلق دا ہغی پجوڑا ول کے شامل نشی.
بند کمروں کے اندر جو پالیسی بنے اسے قومی پالیسی تو نہیں کہا جا سکتا.
دا پاکستان پیپلز گن سینیٹر بہرمن خان تنگی وائی چی قومی پالیسی جوڑولو پا وقت دا ملک دا وزیر اعظم دا سیاسی او اخلاقی ذمہ واری بھی چی پارلیمان کی کینی او دا ٹولو پارلیمانی گندونو سرا پا دے سلا مشورہ وکڑی. خو عمران خان دا سے حس نہ کبھی خوبیا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیٹر فدا محمد وای چې دا اوس هم د سینیٹ او قومی اسمبلی سیشن روان دی او هر څو د مخالف ډلو سره په صلح کیږي. خو په دوی تور لګوي چې مخالف ګوندونه په هر خبره خپل سیاست کوي او د ملک د سلامتی ور سره فکر نه وي.
هر خبره باندې د مخالفت نه علاوه پر خبره دي هغه د ملک او د قوم او یا د عوام مطابق سوچ نشته. دا څه خبره نشته چې موږ نن مو هڅه تاسو ته دروازې کولو دي او هغه کې هر قسم اپوزیشن
دسمبر امنیت قومی سلاحکار محید یوسف مطبوعاتو ته په دې اړه ویلو چې دا پالیسی چې د دې مرکز ولس او اقتصاد دی د تیر او کال نه پرې کار روان وو او د هر چا سره د سلا مشورې ورسته جوړه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمانگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
د پاکستان په سینټ کې مخالف ګوندونو د شناختی کارډونو د جوړولو قومي ادارې نادرا څخه پوښتنه کړې چې د هغو امنیتي ادارو ریټایرډ افسرانو فیرس یا نمونه دی په ډاګه کړې چې په هغه اداره کې بیا نوکری ورکړل شوې دي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان ایوان ته ویل چې د ریټایرډ پوځیانو برتی کولو سره تعلیم یافته ځوانانو مستقبل سره لوبې کول دي، خو واکمن تحریک انصاف ګوند وزیر مملکت علي محمد خان ایوان ته ویل چې په دې لړ کې به پوره معلومات ډېر زر شریک کړي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس نومې ادارې په سپتمبر کې په سینټ کې یو راپور جمع کړو چې تر مخې په هیواد کې 2 کروڑ او 1 لک کسان بې روزګاره دي، چې 40% هغه ځوانان دي چې لوړې زده کړې هم کړې دي. نو تفصیل د شاهنواز ترکزی په رپورټ کې.
په سینټ کې د پوزیشن ډلو لخوا غوښتل شوی حکومت دی په نادره محکمه کې د هغه تنانو چې د سکیورټي ادارو نه ریټایر شوی او په دغه محکمه کې بیا نو کران شوی پوره معلومات دی ورکړی شي. سینټ کې دا خبره هم شوی په زرګونو تعلیم یافته ځوانان بې روزګاره ګرځي او ریټایر شوی خلک یو وار بیا په نوکرو اخستل د تعلیم یافته ځوانانو سره زیاتې دي. د دسمبر په 1 کم 1/3 په سینټ کې دغه خبره د جماعت اسلامي صوبایي امیر او سینیټر مشتاق احمد خان راوچته کړه
کې جو ریټایرډ عام فورسز کې ملازمین ہے نیوی آرمی ایئر فورس
دا چې د مسلح فوجونو ریټایر شوی ملازمین دي د نیوی ایئر فورس او آرمی نه هغه دوباره په نادرا کې نوکران شوی دا غي شمیره دی خودل شي ځاټ کل کوم او زما د معلوماتو په مطابق ګڼ شمیر کې د سکیورټي ادارو ریټایر شوي افسران په نادره کې یو وار بیا خستل شوي. حال دا دی چې پاکستان کې بیروزګاری په زیاتېدو ده، زمون ګڼ شمیر تعلیم یافته ځوانانو لپاره نوکریانې هم نشته دي. نادره هغه محکمه ده کومه چې د پاکستان د ښاریانو د شناخت رجستریشن کوي، معنی شناختی کارډونه د ماشومانو فارم بي او نور جوړوي. د مشتاق احمد خان لخوا دغه خبره چې پاکستان کې د تعلیم یافته ځوانانو بیروزګاری زیاته ده هم د سینټ آف پاکستان د منصوبو او پرمختیایي کارونو قائمه کمیټې ته د ستمبر په 20مه د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس یا پاید لخوا یو رپورټ وړاندې شوی. دوی په کلی کړو پاکستان کې په بیروزګار خلکو کې 40% خلک تعلیم یافته هم تر دغه نیټې پورې بیروزګار دي، چې په دغه شمیره کې 40% تعلیم یافته زنانه هم شامل دي. پاید په سینټ کې دغه کمیټې ته دا هم ویلو په سلګونو هغه تنان چې نوکرو پسې هم ګرځي خو د بیروزګاری د وجې د ماسترین او وروستو ایم فیل او یا په پی ایچ ډی کې داخلي اخیستی وي د بیروزګارو په دې شمیره کې نه دي شامل. پاید د سینټ کمیټې ته دا هم ویلو د یو های کورټ د نن نه د چپړاسي د یوې نوکری د پر 15 لک خلکو درخواستونه ورلېګلو چې پکې د ایم فیل نوم ډیگری والا تنان هم شامل وو. د پیښور تحقیقاتي صحافي غلام دستگیر هم د دسمبر په 9 مشال رډیو ته وویل د سیویلین ادارو نه د فارغ شویو خلکو د پاره خو د دوباره نوکر کې دو بندیز شته، خو د سکیورټي ادارو له خوا د ریټایر شویو په دوباره د نوکری او بندیز قانون نشته. غلام دستگیر په دې حواله وړاندې ځینې رپورټونه هم تیار کړیو.
وفاقي حکومت یو قانون دی چې هغه ته فیډرل ایسټا کوډ 2000 وي چې هر یو ریټایرډ سیول سرونټ هغه به هیڅ کله هغه ته بیا په وفاقی حکومت کې نوکری نه ورکړل کیږي، حتی کې داغه د دوباره نوکری ډیر زیات ضرورت وي عوام ته، خو داغه د پاره هم یو طریقې کار دی چې کم با فالو کول ضروری وي. هم دغه رنګ سیکشن 14 چې د خیبر پختونخوا سیول سرونټس اپوینټمنټ پروموشن اینڈ ټرانسفر رول سی دی، یو ریټایرډ سیول سرونټ چې دی هغه به بیا صوبایي حکومت کې نوکری نه ورکړل کیږي.
د پایټ له خوا په هغه سروې کې ویل شو پاکستان کې په 2000 او 2020 کې د بیروزګار شوی خلکو شمیره 2 کروڑ تر رسیدلې ده. په سینټ کې دغه سوالونو په جواب کې د پارلماني امور وزیر مملکت علي محمد خان ویلي په نادرا کې 4000 خلک کار کوي، د کې شپږ تنان د نورو محکمو مونو دغل تلګول شي وي دي، خو په دې کې یو تن هم حاضر سرویس ته سکیورټي ادارو لخوا په نادره کې نشته. نو موړي مشتاق احمد خان ته په جواب کې ویلی
لیکن اگر اپ یہ ڈیٹا چاہتے ہیں کہ
کته دا غوړي چې د ریټایر کېدو وروسته دوباره په نوکری او اخستل شي ملازمینو معلومات دی وکړي شي او د ډیپوټیشن والا دی پری خودل شي، او دا غوړي چې کره معلومات دی وشي چې څومره خلک د سکیورټي ادارو او یا د نور واپس نو کران شي. نو دا نوې سوال دی، موږ به معلومات کو او درته به معلومات درکو
تاکي اوس مه هم سرچ کرکه اپ ڈیٹا دے
هغه وخت چې مشتاق احمد خان په سینټ کې دغه سوالونه پورته کړل د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر اعظم نذیر تارڑ هم دغه سوال وکړ او دوی غوښتل باید د ریټایر شویو تنانو شمیر د دوی د نوکرونو یت د دوی به کار څوي او دا د کوم طریقې کار د لاندې دوباره اخیستل شوي د دې سوالونو جوابونه دې هم ورکړي شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه رئیس د پاکستان وزیر اعظم په وار وار له هغه هیواد سره د بشري مرستو غوښتنه کړې ده. طالبان د 2021 کال په اګست میاشت کې واکمن شول، خو تر اوسه پورې هیڅ هغوی په رسمیت نه دی پیژندلی. بلخوا پاکستان له افغانستان سره د مرستو لپاره د اسلامي هیوادونو همکاریو سازمان غونډه هم په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې رابللې وه، خو د دې غونډې یوه اونۍ وروسته د اطلاعاتو خپرونو وفاقي وزیر فواد چودھری ویلی دی چې د افغان طالبانو حکومت رجعت پسندی سوچ د پاکستان لپاره خطر دی. نوموړی دا بیان په داسې حال کې ورکړی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب په نومبر میاشت کې پاکستان له تحریک طالبان وسلوالې ډلې سره د وی میاشتې قربان وکړ. شنون کې وایي د وفاقي وزیر له خبرو داسې بریښي چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ اړیکې خراب شوې دي. د دوی په خبره په خیبر پښتونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې زیاتې څوکۍ پر ګټلو افغان طالبانو خوشحالي څرګنده کړې وه چې واکمن تحریک انصاف کون پر دې هم خفه دي. نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د دسمبر په وشتمه نیټه د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي چې افغانستان کې طالبانو په خزو د محرم نه بغیر په سفر او اسکولونو او کالجونو ته په ورتګ بندیز لګولې. نو د طالبانو دا د رجت پسندۍ یا د شاتک پالنې سوچ د پاکستان لپاره خطر دی.
افغانستان کے عوام کی پوری مدد کرنا چاہتے
ہیں. دیوائی منگ دا افغانستان دولس پورے پورے مدد کول غواڑو. خوص چی طالبان وائی خزی علتا یوازی سفر نشی کولے، اسکول تا نشیت لے، کالج تا نشیت لے. نو دا کسما درجت پسندی چکم سوچتے نو دا دا پاکستان لپار خطر دے.
پاکستان کے لیے تو وہ خطرہ ہے.
دا پتا سے حل کے دچے دا دسمبر پشپگوشتما نیٹا طالبانو پا افغانستان کا ڈریورانو تا جاری شوی او بیان کی ویلی ڈریوران دے ہاغ خزی چی دو یا کلومیٹر یا دا آغی نلر سفر کوي او محرم یا نږدې پلوان ورسره نوي اغه دي نوړي. په پاکستان کې شنون کې وایي د روسيو کې وزیر اعظم عمران خان نړۍ ته او په خاص توګه مغرب ته ویلي وو چې د افغانستان مرسته وکړي. او دغه لړکی د اسلامي هیوادونو د تنظیم اوایسي غونډه هم په اسلام آباد کې رابللې و چې د یورپ او امریکای استادو پکې ګډون کړي وو. اوس چې د حکومت یو دومره ذمہوار وزیر دارنګ بیان ورکړو، نو ښکاری داسې چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت اړیکې خرابې شوې. په پېښور کې خبريال د افغان چارو شنون کی مشتاق یو سبزی مشال ریډیو ته اوه
چې د شنو شو په خبر په ټول پاک په داسې ځای کې چې موږ افغان طالبان د موږ له اسلام په دغه باندې خوشاله دي. د بل په څیر د فلسطین دی د بل ښار کې راغلي دي. اوس په خو دې بدایو چې خپل عمران خان دا وی چې دنیا له پکا نه وی چې هغه د افغان طالبان نه خو دې د حکومت د خو دې طالبان عام طالبان کې چې کوم په نوو ملکونو کې ده. هغه دا وی چې دا د هغې د پښتنو د کلي سریچنه په دومره غټه توګه باندې فلسطین کې بدلون نه راتلل مم خلوال نه هغه خیال طریقه کې دي اشانته پایدار نه وي. مخکې
تیادونه د دروان کال د اگست په 15 طالبانو د افغانستان واک تر لاسه کړي او تر دې دمه د نړۍ یو هیواد هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
دا مشال رادیو دا د خیبر پختونخوا حکومت له حزب اختلاف سره په مشوره د قبایلی زلو د پروژو ملاسمینو د مستقل کولو لپاره قانوني مسوده تیار کړی ده. صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي ډیر زر به دا قانوني مسوده له اسمبلی نه په متفقه توګه منظور شي. قبایلی زلو د پروژو د ملاسمینو د ټولنې مشر ریاض خان پرون مشال رادیو ته ویل چې د دې قانون منظورولو سره به د قبایلی زلو له 3000 زیاتو ملازمینو ته مستقل حیثیت ورکړل شي او په زمشوي قبایلی زلو کې د 120 پروژکټونو د کارکونکو د تنخواګانو ستونزې به هم هوار شي. نور تفصیل په خبره د غلام غوث پر رپورت کې.
د خیبر پختونخوا حکومت په پخوانی او قبایلی سیمو کې د 120 پروژکټونو د کارکونکو د مستقل کولو لپاره قانوني مسوده ته حتمی شکل ورکړی دی او امکان دی چې د صوبایي سملې په روانه غونډه کې د دوی د مستقل کولو قانون د اسمبلی نه منظور شي. په دغه اړه د پخوانیو قبایلي ضلعو د بیلابیلو پروژو د ملازمینو د ټولنې مشر ریاض خان د دسمبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون منظورولو سره به د قبایلي ضلعو د 3000 نه زیاتو ملازمینو ته مستقل حیثیت ورکړی شي او په زمشوي قبایلي ضلعو کې د پروژکټونو د کارکونکو د تنخواګانو ستونزې به حل شي.
کله نه میشتې کله شپږ میشتې کله اته میشتې دی ډی بی لاندې زمونږ تنخواګانې به لیټ وي او کله به پی سی ون ایکسپایر شو د هغې لپاره به ځان له بیا حل ځلې کېدي او هر کال به مونږ ته د ایکسټنشن میلاوېدو. نو چې دا مونږ ریګولرایز شو نو انشاءالله د ټولو مسلو نه به مونږ ته چوټکاره حاصله شي. نو دې کې به مونږ 3449 کسان د پاټا کسان هم به ریګولر شو.
د بیلابیلو پروژو د ملازمینو د مستقل کولو د قانون لپاره د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن او حزب اختلاف په غړو مشتمله یو خصوصي کمیټه هم جوړه کړې شوې ده او په دغه اړه د دسمبر په 18 نیټه د صوبایي وزیر شوکت یوسفزي په مشرۍ یو غونډه هم ترسره شوه. د غونډې وروسته د دغه کمیټه یو غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې اول به د 121 پروژو د ملازمینو د مستقل کولو قانون سازي د اسمبلی نه منظور شي او وروسته به بیا پاتې د پروژکټونو ملازمین هم په دغه قانون کې د بدلون د لارې مستقل کول شي.
په دې کې به بیا مونږ بیا بدلون راوړو، مطلب امندمنټ ما راوړو، هغه به هم بیا پکې مستقل کېدل شي، پرمننت کېدل به شي. ټولې ښې خبرې وې د قبایلي ولس د پاره، ځکه چې 3500 کسان دا دي او د نورم چې وشي نو دا تقریبا څو کم 5000 کسانو ته رسي چې دا به ټول پاخه نوکران شي او پرمننت به شي.
د صوبایي وزیر شوکت یوسفزي لخوا په خپور شوی یو ویډیوي بیان کې ویل شوی دی چې زر تر زره به د صوبایي اسمبلی نه د هغه ملازمینو د مستقل کولو قانون منظور شي د کومو پروژکټونو چې په دایمي توګه په قبایلي ضلعو کې د بیلابیلو سرکاري محکمو سره په شریکه کار کوي. د پخوانیو قبایلی سیمو هغه ملازمین چې د ډېرې مودې نه په بیلابیلو پروژو کې کار کوي د هغوی لپاره دا زیری دی چې د دایمي حیثیت د پروژو د کارکوونکو د مستقل کولو منظوري وشوه او نن یا سبا به یې د اسمبلی نه منظورو. یاد دی وی چې د قبایلي ضلعو د زم کولو نه وړاندې په دغه سیمو کې بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ملازمینو به د فاټا سیکرټریټ لاندې کار کولو، خو د انضمام وروسته فاټا سیکرټریټ ختم شو او د بیلابیلو محکمو او پروژکټونو ملازمین خپلو اړوند صوبایي محکمو ته وسپارل شو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په کورم کې د گیدو منګلو او پیواړه لیزو ترمنځ د زنګله د ملکیت شخړې حل کولو لپاره یو وار بیا جرګه شوې ده. په جرګه کې په اول وار دواړو قبیلو مشرانو له یو بل سره مخامخ خبرې وکړې. د جرګې یو مشر حاجی سلیم خان پرون مشال لړیو ته ویل چې 12 کسیزه جرګه به دا شخړه هوار کړي. قسم مسله د حل شوې نه ده، خو د جرګې وروسته حالات عادي حالت ته ګرځېدلې دي. په کورم کې د اکتوبر میاشت په اخره کې د دواړو قبیلو ترمنځ د زنګله د ملکیت پر سر جګړه کې تر ډیر شو زیاتو کسانو ته مرګ شو. بل هم وختي واده دي مسلې حل کول لپاره تازه حل زلو پاړه د تاریخ ورغزي ریپورت اورو.
په کورما ضلع کې د چهارشنبه پورز د حکومت 12 کسیزه جرګه یو ځل بیا د دې لپاره راغونډه شوه چې پر متنازع ځنګل د گیدو منګلو او پیوړ الیزیو ترمنځ کړکیچ ختم کړي. د هغې جرګې یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال لډیو ته وای پرون د ډمو خور په اف سی کې لکه دواړه فریقین مخامخ کېنول او هغوی یو بل سره نیخ پنیغه خبرې وکړي. ملک حاجی سلیم خان اورکزی زیاتوي کڅو هم د ځنګل پر سر راپورته شوی شخړه لا هم نه ده حل شوی، خو دا ده چې فریقین په خپلو کې اول ځل تر کې نستو پس هغل ته ماحول د جرګې لپاره ډېر خښوي دي.
کومه جرګه دې څاغه د گیدو او د پیوړ علي زای په منځ کې مقرره دي. څاغه د بولس کسیزه د شپې کسون اپر نه شپې کسون لوور او سنټرل کورم نه دو او د حکومتي چارواکو په منځ کې په موجودګي کې د ریونیو ریکارډ ذمہ دارانو په مخ کې ایوا جرګه وشوه چې هغه کې د علي زای خلک هم موجود او د منګالو کسون هم موجود. څاغه مو په یو ځای باندې کېنولو او په خپل منځ کې خبرې وکړي.
حکومت د زیارت پرز د ځای مشرانو دولس کسیزه جرګه جوړه کړې چې هغوی به د یاد فریقینو ترمنځ د شخړې حل په کاغذات مال روباسي. دا هغلته دریم نشستو چې د جرګې غړي په خپلو کې کېناستل او پر مسلې خبرې اترې وکړې. د ټوپکیو حاجی سردار حسین مشال لوډو ته وای غواړي چې د شخړې حل زر تر زره روباسي، ولې چې د علاقې امنیت ته خطر پیدا کړي. حاجی سردار حسین زیاتوي را روان د نهې پرز به دوی یو ځلې بیا د دل لپاره را جمع کیږي چې هغلته د موکې ځای وګوري او جایزه واخلي.
دوره کالات غوډه کړکیچن وو هم دوره حالات خراب وو کې نقصان شوه دي. موږ کوشش کوو چې دا نستی سره د زر نستینه حالات خطر اپ تلول شي. ان شاء الله کاغذات مال په مطابق موږ کوشش کوو چې حقدار ته حق ورسي. موږ دور ته پر اعتماد یو چې ان شاء الله طرفداري به نه کوو. کوم چا حق دی په کور د ساکو باندې خبرې وو.
په کورمکه په 2 اکتوبر د ګیدو منګلو او پیوړ الیزیو ترمنځ له ځنګله لرګي پرې کولو په خبره 15 ورځې جګړه شوې وه چې په کې 14 مړه او 15 نور زخمین شوي ول. تر دې وروسته په سیمه کې فریقینو احتجاجن پر یو بل تګ را تګلارې وتړلې چې ورسره هغلته حالات کړکیچن وو. خو د جرګې په کوششونو هر څه بیا رسم شول او اوس د هغوی ترمنځ مذاکرات روان دي. د سیمې دواړه ډلې پر ځنګل د ملکیت دعوه لري چې ورباندې عدالت کې کیس هم روان دی، خو فیصله تر اوسه نه ده شوې. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
په سوات منګوره کې د هیواد تر ټولو لوی د زمرد کان له تیرو څو میاشتو راهیسې تړل شوی دی چې له وجې زرګونه کسان له بیروزګارۍ سره مخامخ شوي دي. د زمرد په کان کې کارکوونکي وایي د حکومت او ټیکهدارانو ترمنځ د شخړې له وجې عام وګړي متاثره کیږي، خو د کان ټیکهدار دریز لري چې د پیسو ورکولو باوجود حکومت کان بند کړی دی. بل خو سوات کې د معدنیاتو د محکمې مشر وایي ټیکهدارانو ته په کروڑونو روپۍ بقایا جات دي ځکه یې د زمرد کان تړلې. نور تفصیل له سوات نیاز احمد خان راکوي.
فسوات بنګوره کې په 1 کړه ځمکه پروت د زبرو دکان چې کال 2010 نه تر کال 2016 پورې ټیکهدار ته په 10 کروڑ روپۍ ورکړی شو او پکې به په زرګونو مزدورانو کار کولو د 13 میاشتو راسې بند دی. د زبرو دکان سره خوا کې د شادرې بنګوره یو اوسیدونکی رحمت الله وای چې د کان بندیز له وجې د بیروزګاری سره مخ دی.
د هغې وجوهات دا دي څوک ټماټر خرڅې څوک دیاړي کوي. منګه پکې داسې بیروزګاره ګرځو، قرضې مرضې کوه او دغه لینډین خپله روزي چلو او قرضداری یو. اته کال مونږ کار کړی دی. په دې اتو کالو کې مونږ د دینه مزدوري به کوله. کباس کا مونږ په دې کې لیبر شو نو د 5000 کسانو مسې یو ایباو کسانو.
د منګوري په بازار کې د زمرد سوداګر جانزاده چې د زمرد کان اتحادیه سواد جیمسټون اسوسییشن غړی هم دی وایي چې د 13 کالو راسې د زمرد قیمتي کانی اخلي او خرڅوي او پلاری هم د کاروبار کولو او د پرنګ په زرګونو خلک د روزګار سره په کار ول ولی اوس د غټول متاثر دي.
مونږ به وایو لکه ټوټل لغه 16-17000 کسان د دې کار سره وابسته وي په سواد کې. خو دا اول چې دی نو 2020 خزن سره په کرونا کې تیر شو. هغه جدا سیار سو بونو کله لاک ډاون او کله یو سو کله بل سو لکه خو بیخي دي 13 شو ساغه لوډینګ راغی هغه کرایسیس رااله بیا دا غینه پس چي دینو 20 چې ختم شونه 21 کې جیان د کان مسلې د شروع شو کله بل کر آزادو کله بکی اکشن کړي درې دي سرور خو بکی اکشن یو شو هغه کینسل شو. نو مونږه گورنمنت ته ما دنیاتو ال ته دی ټول ته ریکوست کوو چې یره د سیس کولاو کې ځکه چې خلک ډیر سفر شه دي.
د سواد زمرد دکان ټیکهدار خالد خان وایي چې 10 کاله د په سختو حالاتو کې د زمرد دکان په ټیکه اغسته وو. اوس چې د په کان کې د کرون روپو سورنګان وستي حکومت ترې بیرته اخلي او تاوان ورته رسی.
پما باندې په 2 دسمبر 2021 کې را باندې پنکو په شپږم میاشتې په 2021 کې را بیا کولاو کو 67 جمع
خو بلخوا په سواد کې د محکمه معدنیاتو مرستیال ډایرکټر نوید اقبال وایي چې حکومت د یوې پالیسۍ تر سوري لاندې د زمرد دکان په ټیکه ورکوي، خو موجوده ټیکهدار سلپاس 8 کروڑ روپۍ د حکومت باقی دار دی.
بیا لاره مطلب سیکٹری سر ته دار را اپیل کراو ایکسٹینشن واره راغه یو ته یو گیس ته مطلب ته چې مون د تای ایکسٹینشن ورک چیرته ما دا پیسې جمع کیا نو مون ته ایکسٹینشن تر نیکسٹ اکشن پورې درک
هغه پیسې د نه جمع کولې نو بس ټورنمنت نه پوزیشن واخلي دا شاید مطلب اوس دې پیسې کلیر کی جمع کی نو بس مزد ته بیا پوزیشن ته بحال شي
د زمردو پکان کې کارکون کې مزدوران او پمنګور کې د زمردو کاروبار کون کې وای چې حکومت تیزر تر زر دغه مسله حل کړي او د زرګونو خلقو روزګار دې بحال کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
او اوس د خبرنو لندیز اورو د ګل ایاز نه
دا پاکستان په پارلمان کې ځینو مخالفو ګوندونو د وفاقي کابینې لخوا د ملي امنیت تګلارې منځوري رد کړې دا ویلي دي چې باید پارلمان په اعتماد کې واخلو شي دا پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر پر 28مه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منځوري ورکړې وه دا پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د قومي سندې وړې سنې بار په مشال لوي ویلي ملي امنیت تګلارې ځکه مخالفت کوي چې دا د بندو دروازو تر شا د منتخب استازو سره بغیر له مشورې جوړه شوې ده خو دا واکمن تریک انصاف ون سنټر فدا محمد مخالف ګوندونو نیو کې راتلې دی او وايي دغه ګوندونه د هیواد پر امنیت هم سیاست کوي او ورسره د سلامتي فکر نشته د شمالي وزیرستان په میرالی کې نن په یو بریټ کې سلور امنیتی سرتیری وژل شوی دی په دې اړه نور معلومات راتلونکي خبرونه کې تاسو ته واوري بلخوا پرون هم په یو بریټ کې نامعلومه وسلواله یو پولیس سرتیری وژل دی د پولیسو مشر تی حسین پر مشالو تیری چې په ریلی چوک کې پولیس پر اساس په لا باندې موټر سایکل سپرو وسلواله بریټ وکړ د بریدونو ځمواري چا نه ده منلي د خبر پښتونخوا په سیاست محکمه کې د کورونا وایرس وبا د سات دفتر مشروي د کوبینولس واکسین اخستو لپاره د شناختي کارت لرلو شرط ختم شوه دي ډاکټر اکرام الله پور مشرلو کې چې دوی هڅه کوي د سوبي ټول هغه وګړي واکسین کړي چې دوی له دولو سو کلونو پورته دي مور زیات کړه چې په سوبو کې د واکسین بهیر په خړو روان دي خو په کبایي سیمو شمالي او جنوبي وسن کې ځینې ستونزې موجود دي او د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداري ورکړي چې د کورونا وایرس وبا اومیکرون او ډیلټا بڼه به په ګډه نړۍ یو لسونامي سره مخامخ کړي سازمان د خبرداري په داسې حال کې ورکړي چې په امریکا، فرانس او برتانیې کې اومیکرون بڼه قضیې وضعیت لري د جان هاپکینز پوهنتون د شمیرو سره سم په امریکا کې د دسمبر پر 19مه د کووید 19 ناروغیو قضیې شره په وو ورځو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېده
او ګولیاس چې تاسو ته خبر نو لنډیز وړاندې کول او ریدونکو په دې دوه منی مای کې هم را سره مهم ریپورتونه دي نو را سره پاتې شي او دغه ریپورتونو تفصیل وره یو افغاني او اصل امریکایي رینا اميري د افغان میرمنو انجونو په چارو کې د متحده ایالاتونو د ځانګړي استاد په توګه وکمارل شو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد توماس ویست د پریکړې هر کله کړه دی ویل دي چې د اغلی اميري له تجربه او تخصص به ګټه پورته کړي ځنې په دې باور دي چې د ولسمشر بایدن اداره په افغانستان کې د طالبانو لوري د خزو د حقونو د د نقصیدو په خاطر تر فشار لاندې ده او د دې فشار په ترڅ کې د پریکړه کړې ده تفصیل د احمد شیبرنه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان شزون جنو د بشري حقوقو په برخه کې رینا اميري خپل ځانګړې استازي وټاکله رینا اميري په تیرو دوه لسیزو کې د امریکا د حکومت سلاکار پات شوې له ملګرو ملتو سره کار کړي او د افغانستان په اړه په څیړنیزو چارو کې برخه اخیسته ده د پخواني ولسمشر بارک اوباما په وخت اغلی اميري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي جک پوري سلاکار و د افغانستان لپاره د امریکا اوسنی ځانګړي استازي توماس ویست په ټویټر کې لیکلي دي چې د خوشاله دي چې د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه لری د اميري سره یو ځای کار ته دوام ورکړي د شغلی ویس په باور رینا اميري ژوره تجربه او تخصص لري چې د ارتیا ورته لري بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو مرستيال وزیر ویند شرمن په ټویټر کې لیکلی دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د شزو مشارکت غواړي د دې ټاکنې په تړاو د افغانستان د پخواني ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو شنن کې شکرې بارکزي اسدي رډو ته ویل چې د رینا اميري لټاکل کې دوه سره د هیله منته چې د افغان شزو د سیاسي مشارکت په برخه کې به بدلون راشي او دا ځکه چې د دې په وینا اخلي اميري دا ورته لري
خو پریکړه ځکه چې میرمن اميري سربیر پر دې چې خپل یو افغاني لاسه د افغانستان کې کار کوي د افغانستان سیاسي اجتماعي ټولنیز فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري او د دې ترڅنګ ورتیاي هم لري څوک توانیږي چې د افغانستان میرمنو سره مستقیمه رابطه خپل حفظ کی هم دارنګه مؤثره واقع شي ځکه چې په بین المللي ادارو کې هم کار کړی.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې سټیفنی فوستر د بهرنیو چارو پخوانی ماموره د افغان شوز او انجونو د بیا میشتېدو په چارو کې د جکپورې سلاکارې په توګه وټاکله. دا دوه تنه چباندې څلور میاشتې وروسته تر دې ټاکل کیږي چې طالبانو کابل نیولی دی او تر واکمنېدو وروسته یې پر ښځو یو لړ بندیزونه لګولي دي. همدارنګه یې په ګڼو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې دي. طالبان وایي چې دوی ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق ورکوي. د روټرز اژانس په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقضېدو له راپورونو وروسته تر فشار لاندې ده او د بایدن د ادارې دننه میرمنو په تیرو څه باندې څلورو میاشتو کې په ایمیلونو او برېښنایي پیغامونو کې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې د ادارو دننه او بهر اندېښنې ښکاره کړې دي.
له 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
په خوست کې لسو ورځو راهیسې د طالبانو لخوا په دې ولایت کې د شهیدانو معلولینو د اسنادو تصفیه پیل شوې ده. چارواکي وایي له دې کاره موخه دا ده چې د غیر مستحقو او خیالي کسانو د امتیاز اخیستو مخه ونیول شي. په خوست کې او د افغانستان په نورو ولایتونو کې داسې مهال د معلولینو او شهیدانو د کورنیو تصفیه روانه ده چې د هغوی په وینا څو کاله یې خپل معاشونه او نور قانوني امتیازات نه دي اخیستي. نور حال له خوست نجیب الله لوخیل په دې ریپورت.
د خوست د معلولینو او شهیدانو چارو امیر مولوی عبدالرحیم مشال رو تول د دوی د تصفیه په نتیجه کې تر اوسه لزګونه خیالي او غیر مستحق معلولین او شهیدان تثبیت شوی دي.
په کې داسې غوډل شوی دي پرمې چړه یا په کور کې په خپل مرګ او پات شو ده او غیتا جوړ شوی دي. یا داسې به هیڅ وجود نه لري داسې جوړ شوی دي. داسې په معلولینو کې بعض خلک د چړه صرف زخمی شو ده او به جوړ شو ده. نو کې مولیت سره مدان استای دی وجنه دا خلک مونږ غیر مستحق د اخر د نوبسو او مستحق خلق پدې کې دخیل شول.
د معلولینو او شهیدانو د کورنۍ و دایمي غوښتنه ده چې دوی تخپل کلنی امتیازات په ټاکلي وخت ورکړل شي. خدا ستونزه د جمهوریت له وخته په خپل ځای پاتې ده. ګل رقیا چې د خپل وژل شوی خوند امتیازات په سی اړوند ادارې تراغلي وایي
غوښتنه مو دغه چې زمونه مونږ ته څو کوله چارو پې نه دی رکوړي د غاړې دوسیه جوړې د خزونه جوړ دي دوه ورمو په خوښ دي کتره ورمو رمونه دي په خوښ دي. اوس مو دغه غوښتنه چې مونږ ته د خپل روپې
دا معلولینو او شهیدانو چارو د امریت په مخ کې یو شمیر هغه خزی او نارینه هم منتظر دي چې غواړي خپل شهیدانو او معلولینو ته نوي اسناد جوړ کړي او د قانون پر وړاندې کې امتیازات واخلي. یو تن معلول حبیب الرحمن وایي د کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب دی او غواړي د معلولیت اسناد جوړ کړي.
الوګ تان دلارم ای بګای گئی نه لارم کاسولینا کوم تلیفون منه پرګدیا چې مون راځه چرته د جیبات چرته داش ادل ګوډیم کینیما او د شیدونه غم کړو چې شوې پنځم به پورې روسا کورانه د خلو شوې د غاص په وزم نه وزم
بس به بی و بل خزه د چدری کال وړاندې زوی وشل شوې خو تر اوسه اسناد نه دی جوړ کړی.
زما زوی شهید شوې د دری کال کیږي هغه نه قسم مرتر اوړی و دین نه مې ورک نکله په وکړه لمبر رانه واخی ساتي نور ته لای بلاړه سه نور دې خدای په غضب کړی چې نلور خدای یو شاینس کوټ کې موږ خو دار کوم اندسوی
بلوري ته طالب چارواکي وایي چې د شهیدانو د کورنۍ او معلولینو د لستونو تر تصفیه وروسته به دوی تخپل قانوني امتیازات ورکړل شي. سره له دې چې معلولیت و نړیواله پدیده ده خو افغانستان کې څلور لسیزه جګړه د لامل شوی چې معلولین پکې ډیر شي او له دې کبله د ټولنې د پام وړ برخه نورو ته محتاج شي. په ورسته یو میاشتو کې تر پخوا هم د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ ستونزې ډیر شوې دي.
دا مشال ریډیو دا
هم ملتا په افغانستان کې پاتې کیږي. د افغانستان د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د سراج العمارت تاریخي بڼ تخریب شوی ځایونه د یوې خیریه ټولنې په مالی مرسته او د جلال آباد ښاروالۍ په همکارۍ رغول کیږي. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي د یاد بڼ تخریب شوي سړکونه، ویالې او د برېښنا د ترمیم چارې به نږدې یو میاشت وخت ونیسي چې 2 میلیون افغانۍ لګښت به پرې راسي. له دغه ښاره د مشال لډیو خبریال راپور راکوي.
په ننګرهار کې د فرهاد حداد کلتوري مرکز مسؤلینو هوډ کړی چې په جلال آباد ښار کې د سراج العمارت بند تخریب شوي ځایونه د جلال آباد ښاروالۍ په همکارۍ ورغوي. د یاد مرکز یو تنغړی وقار الله زیار وایي د سراج العمارت تاریخي بند ځینې برخې چې د مختلفو لاملونو له وجې تخریب شوي وي، دوی د بیا رغولو لپاره لاس په کار شوي دي. د ده په خبره یاد کلتوري مرکز د تخریب شوو ځایونو د بیا رغولو لپاره 2 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي دي. نوموړی وایي
هیواد په مختلفو ولایتونو کې زمونږ برنامې جریان لري، زمونږ غیر رسمي څانګې مونږ پرانیستې دي او دا ځل مونږ په ننګرهار ولایت کې د علمي برنامو تر څنګ غوښتل د سراج العمارت تاریخي بند پاکونی او بیا رغونی پروژه په لار واچو چې دې سره به ان شاء الله سلګونه ځوانان دغه لپاره د کار زمينه برابر شي او سراج العمارت بند کولا به یو څه زیات شي او چاپیریال به پاک شي.
د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد وایي د سراج العمارت بند تخریب شوی سړکونه، ویلی او د برېښنا ترمیم چارې به نږدې یو میاشت وخت ونیسي او ګڼو ځوانانو ته به پکې د کار کولو زمينه هم برابر شي. نوموړی وایي
دغه پروژه به کابو یو میاشت کې سرته ورسیږي. څلور پړاوونه لري چې لومړی دغه ځای چې دی د ویلی پاکول دي، د باغ سراج العمارت د بڑ ویلی پاکول دي، ورپسې ترمیم دی د کوم ځای نه تخریب شوی دغه ځایونو رغول دي. په وروستي قدم کې چې دی دریم قدم کې البته د لیټونو غزاینو چې ګروپونه لري دغه ترمیم دی. او وروستي قدم چې دی د باغ د چوکۍ او د رنګ او ځینې ادرس موندنې دغه ځایونو لوحې برابرول دي چې هغه په وروستي پړاو کېږي.
په ورته وخت کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال امان الله دل وایي دوی په دې ولایت کې د تاریخي ځایونو د بیا رغونې لپاره پر یو منظم پلان کار کوي چې په پلي کېدو سره به یې تاریخي ځایونه بیرته په پخوانۍ بڼه باندې ورغول شي. نوموړی وایي
مرستندوی ادارونه موږ بار بار دا غوښتنه کړې ده چې دلته تاریخي ابدات څومره دي، نو په هغه کې موږ تاسو سره پوره همکاري وکړو. ان شاء الله وعده کړې دي او اسلامي امارت خپل هم پروګرامونه لري چې دغه زمونږ اساسو د ملک لا کلچر، زمونږ اساسو د ملک د افتخار، دغه متمدن حالات ان شاء الله ورځ پر ورځ باندې وخت دوولای اس قسم تشويش نشته. دنیاوالو ته چې کم تشويشونه دي د عبادتو د تاریخي او د لرغونو آثار په اړه کې هغه ته مونږ اطمینان ورکو چې ان شاء الله په افغانستان کې د سیسنی درغلي چې تاریخي عبادت، تاریخي لرغونی آثار هغه ځای شي او نه په ځای کې دوه مونږ امارت اسلامي چاته مخور کې چې دا ځای کې
په جلال آباد ښار کې سراج العمارت بند د پخوانی پاچا امیر ابي بلا خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی وو. په دې بند کې د سراج العمارت په نوم یو ودانۍ هم شته چې په تیرو کلونو کې د جګړو له امله یې ځینې برخې تخریب شوې وي چې د بیا رغونې چارې په 1995 لمریز کال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د 55 میلیون افغانیو په ارزښت پیل شوې وي چې د 1400 لمریز کال په لومړیو کې یې چارې بشپړې شوې.
د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کورونا وایرس وبا د سار دفتر مشر وایي د کوویډ-19 واکسین اخیستو لپاره د شناختی کارت لرلو شرط ختم شوی دی. د ډاکټر اکرام الله په خبره دوی هڅه کوي د صوبې هغه ټول وګړي واکسین کړي چې عمرونه یې له 12 کلونو پورته دي. په وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي ول چې ګواکې د قبایلي ضلعو زیاتره وګړي په تیره میرمنې د شناختی کارت نه لرلو له وجې د کوویډ-19 واکسینو له اخیستو پاتې کیږي. په خبر کې د کوویډ-19 واکسینو د کمپاین مشر البته شکایت کوي چې د دې ضلع د پام وړ شمېر اوسیدونکي لا هم واکسینو اخیستو ته زړه نه ښه کوي. نو تفصیل د هارون بچا په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کورونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د کوویډ-19 واکسینو اخیستو لپاره د شناختی کارت لرل نور ضروری نه دي. نوموړي زیاته کړه په ځینو قبایلي ضلعو کې د دوی د واکسینو کمپاین د توقعاتو مطابق روان دی.
اوس 12 کاله نه بره مونږ لګو، 12 کاله ماشوم سره شناختی کارت نه وي، ایون فارم دیم نه وي، خو مونږ هغه ته لګو. نو اوس هغه شرطونه مونږ د NCOC په وینا باندې ډېر ریلیکس کړی دي. داسه سم مسئله نشته چې سړی و ویکسین کول غواړي او هغه سره به شناختی کارت نه ودی به ته ویکسین نه کوي هغه انټری به کیږي مینول انټری خو نقصان یې صرف دا دی چې دی کوچ ته بهر ته ځین ته به هغه الیکټرانک سرټیفیکیټ ملاویږي دا چې کوم د نادرا جنریټیډ دی دا زموږ په دغه کې علم کې دا چې زموږ په قبایلي سیمه کې د زنانو شناختی کارتونه خو بالکل هم نشته د سړو بیا ډیر کم دي کورم ایجنسی چې د هېله ویکسینیشن ریټ ډیر ښه دی د نورو مقابله کې د اورکزو ریټ ډیر زیات ښه دی او بیا پاتې دي نو هغه زموږ نارت ساوت ویزیټان پاتې دي خیبر هم دسی اپ ټو د مارک ویکسینیشن نه دی
د ډاکټر اکرام الله په خبره دوی پلان لري چې په خیبر او دوړ وزیرستانونو کې د کووډ 19 ویکسینو په اړه د عامه پوهاوی کمپاینونه وچلوي د خیبر لپاره د واکسینو د کمپاین مشر ډاکټر احسان الله مشال ریډیو ته ویل د دوی د هڅو باوجود د دې ضلع د پام وړ شمېر اوسیدونکي کورونا واکسینو اخیستو ته زړه نه ښه کوي نوموړي زیاته کړه د کمپاین د کامیابۍ لپاره د سیمې د علماو او د جماعتونو د ملا امامانو مرسته اړینه ده
بالکل خلق ته د دین یریږي ایجوکیټډ کسانم کلی د لی چاغم ضرورت نه کوي او کوشش کوي چې مطلب انټرالو کی چوکو او ونشي ویکسینیشن زیات تر د افواګانی چې کوم خوريږي نو د مین وجه دا زګه خلکو سره خودمره علم نشته هغه پويږي نه مونږ په کمیونټي لیول باندې خپل کوششونه کړو خلکو اویرنس او هغه کوشش کړو خو کپ دې کې علما او امامان د مسجد او د مدرسې
دا مشال رادیو دا لایوي د می روستا بیا هم در سره یو
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورس خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلش
په جنوبی آسیا کې د ترهګرۍ د پیښو په اړه معلوماتي ویب پاڼه ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل وای په 2021 کال کې په پاکستان کې 260 وسلوال بریدونه وشول چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوخته په دې کې تر ټولو زیاتې حمله په بلوچستان کې وشوه د وی پاڼې په خبره په حملو کې د ولسی وګړو په ګډون امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبل واوخته د حملو ذمہواري بیلابیل وسلوالو ډلو ومنل ګولیاس په 2021 زیږدیز کال کې په پاکستان کې امنیتی پیښو ته کتنه کړې ده
په پاکستان کې په 2021 کال کې یو شمیر امنیتی پیښو کې ګڼ ولسی کسانو ته مرګ ژوبل واوخته د سویلي ایشیا د ترهګری په خسارنې ویپانی ساوث ایشیا ټیرریزم پورټل لښمیرو سره سم د 2021 کال د دسمبر 26 پوري په پاکستان کې 260 امنیتی پیخي ریکارډ شوی چې پکې بمی چاودنی او ځانمرګي بریدونه هم شامل دي د ادارې تر مخه د ترهګری بیلابیل پیخو کې 6.5 سبا کسان وژل شوی دي په دې کې 211 ولسی وګړي 215 امنیتی سرتیری او 240 ترهګر وژل شوی دي په دې کې زیاتره امنیتی پیخي په بلوچستان کې شوی دي په 2021 کال په پاکستان کې امنیتی پیخو پیل هغه مهال شوه کله چې د جنوري پر 3 منیټه وسلوالو په مچ سیمه کې 11000 کانکینتون کې په دزو ویشتل د دې پیخې ځمواري داعش وسلوالې ډلې منلې و د فروری میاشت په 28 منیټه په قبایلی ضلع شمالي ګودستان کې وسلوالو څلور خزینه کارکونکو کې وجلوي د مارچ په 14 د بلوچستان په چمن خار کې په یو بمی چاودنې کې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې و د اپریل په 28 د بلوچستان په مرکز کوټه کې سرینا هوټل په پارکینګ کې یو چاودنې کې یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي ول په دې چاودنې کې 12 نور کسان ژوبل شوي هم ول دا چاودنه په داسې مهال شوي و چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټې په دورې و او په همدې هوټل کې اوسېدل خو د چاودنې په وخت هغه په هوټل کې موجود نه و د دمای په یوشتما د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په یو چاودنه کې درې تنه وژل شوی او څوار لسنور ژوبل شوی ول. چاودنه د جمعې تر مانځه وروسته په داسې مهال شوی و چې له فلسطینیانو سره د یووالي لپاره د جمعیت علما اسلام ګوند په لویانو لاریون له مرغۍ بازار تیرېدو. د جون پر درویشتمه د پنجاب په لاهور خار کې په یو چاودنه کې لکه تر لګه درې کسان وژل شول او دولس نور ژوبل شوي ول. دا چاودنه په جوهر ټاون سیمه کې شوی و او د پولیسو په وینا پیخه د جماعت الدعوه ډلې د مشر حافظ محمد سعید له کور سره نږدې شوی و. حافظ محمد سعید د ترهګرۍ تمویل په تور بندي دي. د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په 2006 کال کې نوموړي ته د یو لسو کلونو د بند سزا اورولې وه. په پاکستان کې جماعت الدعوه ډله تر بندیز لاندې ده. د جولای په 14مه د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندیتا د یو بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیخه کې د نهو چینایي وګړو په ګډون دولس کسان وژل شوي ول. د چین د بهرنیو چارو وزارت پیخه یو برید بللې وو. کوهستان کې چینایي انجینران د تاسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژو کار کوي. دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پانګونه کړې ده. د اګست پر 9مه د بلوچستان مرکز کوټه کې په دوه جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس والا وژل شول او لس نور کسان ژوبل شول. د پولیسو مشر ویلی وو چې دا یو ریموت کنټرول بریډ وو او هدف یې پولیس والا وو. دغه چاودنو ذمہواری له پاکستان خپلواکي غوښتونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وو. د اګست په 14مه د بلوچستان په لورلایز لکه په یو وسلوال بریډ کې د فوج یو سرتیری وډر شبي او دوه نور ژوبل شول. هم د اګست په 14مه په کراچۍ کې په موټر د لاسي بم بریډ کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ 14 غړي وژل شول او اته نور یې ژوبل کړل. د دې پیښې ذمہواري چا نه ومنلي. د اګست پر 14مه د بلوچستان په زیارت سیمه کې یوې چاودنه کې د لیوي ځواک درې عسکر وژل شوي ول. بلوچ بلتن غوښتون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمہواري منلي وه. د اګست پر 14مه د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې په یو ځان مرګ بریډ کې لګ تر لګه دوه ماشومان وژل شوي او درې نور کسان ټپیان شوي ول. چارواکو ویلو چې د بریډ نخه چینایي انجینران ول. د چین سفارتخانه د اګست پر 14مه په یو بیان کې به ویل چې په گوادر کې تر سره شوي بریډ کې یو چینایي انجینر هم ژوبل شوی و. د سپتمبر پر 15مه د بلوچستان کوټه خار لری سونا خان سیمه کې په یو ځان مرګ بریډ کې د اف سی زواک درې عسكر وژل شوي ول. د سپتمبر پر 16مه د بلوچستان د کیچ ضلع په بلیدا سیمه کې بمی چاودنی دوه سرحدي عسكر وژلي وو. د اکتوبر پر 28مه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه مشکوک غړي وژل شوي وو. د نومبر پر 14مه د بلوچستان کوټه په نوي کلی کې بمی چاودنه کې لک تر لک وو کسان وژل شوی ول. په همدا غورس په باجوړ قبایلی ضلع کې دوه امنیتي سرتیري د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شوی وو. د دسمبر پر 8مه د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د 15 کسانو مړی او بیا د دسمبر پر 28مه په ژوب کې د څلور نورو کسانو مړی موندل شوی ول.
دا مشال ریډیو ده.
د سواد تحصیل بحرین کې توروالی او نورو مقامی ژبو پاړه کارکونکو پوهان وایي چې په سواد کې نه هداسي ژبې ویل کیږي چې د ورکیدو د خطر سره مخامخ دي. په دغه کې توروالی ژبه هم شامل و چې شامل ده چې تر یو لک پورې ویونکي شته. دوی وایي چې د تیرو نهو کلونو راهیسې په توروالی ژبه کار کوي او اوس یې د بحرین په څلورو مقامي سکولونو کې د زده کړې ژبه هم ګرځولې ده او توروالی ژبه خوندي ساتلو لپاره دوی نور کار هم روان کړی دی. له سوات نیاز احمد خان رپورټ راکوي چې د سکول د زده کوونکو په غږ پیلېږي.
دغه د تحصیل بحرین توروالی کلی یو سکول دی چې پکې ماشومان سحر اسمبلی وخت کې د وطن سندرې وایي. بحرین توروال کې داسې سلور سکولونه دي چې پکې د پنځم جماعت پورې زده کړې مورنۍ ژبه توروالی کې کیږي. د سکول استاد امتیاز احمد وایي چې مورنۍ ژبه توروالی کې ماشومان ډیر زر پوهیږي او د ناشنا ژبو کې د زده کړو مشکل څخه بچتي.
زمو کتابونه دي د پریپو د کې ژوند کې دي. جنرالیز کتابوم زمو په جبي توروالي کې جوړي نا. اول نه چې یو دم دې د انګلیش او یا اردو شنو دې کنفیوز شي او هغه جواب هم دی نه ير شي کوم چې موږ دې مور نه جواب هغه نه خاړو کوي یم نه او چې فاین نه دې بر شي نه دې بیا انګلیش ته اردو ته په اسانه کنورټ کولې شي. پر دې خو هر سدل ته هغه ته معلومي دي په تصویرونو په شکل.
دو زر توال ہوئی شد ایک ہی سیدو سی باچا تا
تامر جن شي دهرينه وا لا نه هي پنا دا لګه د بادشاہ سه د دور خبره ده کله چې حکومت راغی نو وای 2000 ټکه چې نه لګه 2000
توروالی جبا خوندی کولو کار د سیمه یو غیر دولتي ټولنې اداره برای تعلیم و ترقی په سر اغسته دی. مشر زوبیر توروالی وای چې د حکومت مرستې بغیر توروالی جبا د خپلو ملګرو سره د کتاب او لوست جوګه کړي، د توروالی جبی ټکی جوړ کړي، ډکشنری چاپ کړي او ورسره د توروالی جبی اولسی قصې او سندرې هم په لیک کې راوستي.
ما 2000 ماشومان زموږ د سکولونو فارغ شي وي دي، مطلب هغه سن اس خپل جبا زده کړي دا هغه دا کورس د سی جوړ کړي دی چې د کی خپل مقامی کم کلتور چې د دي دا هغه نه قصې پکې شامل دي، دا هغه ادب دی هغه پکې شامل دی، متلونه پکې شامل دي، شعرونه پکې شامل دي، دا خپل د مقامی د جبې کلتور. موږ مشرانو سره هم لوستل او لیکلو پروګرام وکړو او هغه سره سره د وړو کم چې زموږ راتلونکي نسلونه چي دي هغه ته د لوستل او د لیکلو پروګرامونه شروع کړو.
دشت مزرگی بنا لی بیڑل ما بھئیا میتھا جن مینا ویل تھانین کور سیمیا
دو دیش کلن جاوید اقبال توروالی شاعر، سندرغاړی او سیدار غغون کې دی. دی وای چې د بحرین توروالی جبا سو کال وړاندې صرف د وینا حد پورې و. شاعرانو به شاعری او سندرې یادې ساتلې یا به د خپلې پوهې مطابق لیکلې. اوس دوی ته رسم الخط میلاو شو او دی د سیمې شاعرانو مجموعه راټولوي او کتابي شکل ورله ورکوي.
زموږ شاعری لیک کې نه وه، سینه در سینه مونږ ته هغه زاړه میلاوېدو او مونږ چې څومره شاعري کول نو هغه خپله طریقې باندې هر وروسته لیکل، خو لکه سکریپ نه و مونږ ته توروالی هغه اسپیشل ساوند و هغه هغه ټکې مکې نه و بیا ایبلٹی دلته قائم شنو دی هغه اسکریپ جوړ کو نو دینه مخکی تقریبا 90 پوری شاعری په زور شور باندې و کما هغه ټیپ ریکارډر دور و نو بیا ورپسې دا ڈی جے میجر راغل یو دا ٹی وی می دا شی عام شنو زمون شاعری باندې لگا اثر پروت زمون شاعران لگ رسته شو بیا طالبانو دور راغه او هغه پسې یو بیا سیلابونه رالو یو شاعری لگا ختم شو و
د توروال کلی اوسیدونکو سجاد وای چوړمای کی دوی ته عجیبه لګیدا چې یو داسې جبا چې صرف د وینا حد پورې محدود ده پکې به دوی ماشومان څنګه زده کړی کوي، خو اوس د سیمې یو شمیر خلکو ته معلومه شوه چې مورنۍ جبا کې زده کړی کوونکي ماشومان ډیر تکړه وي.
دا خبره به موږ محسوس کو چې زموږ کم ماشومان وو هغه چې کله د سکول ته تلو نو هغه اولنۍ چې کم دوه درې کال وو هغه بالکل ضایع تلو، ځکه چې هغه ماشوم چار پنځه سال ماشوم وو هغه چې کله سکول ته داخل شو نو هغه پیدایش نه چار پنځه سال پورې هغه خپل کور کې مورنۍ جبا وایي، بیا چې کله سکول ته راتلو نو هغه سره به ټیچر یا مس چې کوم نو پښتو کې اردو کې خبرې کول نو هغه ته به بالکل سمجھ کې نه راتلو، نو دا چې کوم نو یو محرومي وه زموږ ماشومانو دپاره.
په سواد بحرین کې د جبو خوندي کولو ادارې پوهان وایي چې د توروالی جبې خوندي کېدو سره د جبې تاریخ، کلتور او د اوسیدونکو شناخت جمده پاتې ده او د جبو خوندي کولو لپاره نړیوال ادارې هم په لویه کچه کار کوي او دوی ته په دا اړه د یورپي یونین لخوا په ټول ایشیا کې د جبو خوندي کولو په حوصله افزای اولنی ایوارډ هم اعلان شوی چې د روان کال په اخره کې ورته ملاویږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.